ټکان ورکون کې بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیشنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایي نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپینډنټ بیا د بې پولې خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا اړینه
په هنر جاج کې د هواد ورسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کله د ونیز په شکل باندې، کله د ورسپانی په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دی پاره نه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژنده، لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه. په دې اساس د زن خالونه ډیر سټایل شوی دی. خال په پلاو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه او خال دې دوربین مخ دې ښاده په شکاریږي لږې لږې وطنونه. او خال فقیر مخ دې زیارت دی. خال فقیر مخ دې زیارت دی. تا نه را یوزې دې جنډې ولاړ دینه. او خال دې واه خبر دې نه کړم یو ډول کیده ده دی. او شغل خواه کلی معشوقې ته خال دې واه خبر دې نه کړم ناغه به راکړې د سرکو شونډو سرونه. په دې اساس پخوا وخت کې د خالونو ارزښت زمونږ تاسو په ولسي ادب کې بیا په تېره په شعر و شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډېر ښکاره شوی ده.
خالونه درې ډوله دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کېږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لږ سکارږدي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبر خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کېښودل کېږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده اینې زه به شاخونه ورکړ. هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزبله وزبله دماغی بای پدا بو چلی مو چلو تکی که زستنی سر بیوالا چه آغا مینی سی این و آغا با سر سوزه با گرد سو آغا با تکش نو و اوکتش چین خال بس.
آغا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر ده دیر امور میرمنی وی زکا خو پسی مکی مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی. ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شینخالی ترور ته ورغله، په تندي خالونه کې خودل، خو اوس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې له خپلو همزولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شینخالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل. ډیر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډیر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله. دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب نه پوهېدله، ما نه پوهې وه. هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووهه، خو اوس شه دې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینکې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
پد تر خو نشین خلین اتمالو، ماشین خلین اتمالو.
تیرونی هواد ورسپانه او یا کله نشوه د او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو.
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولي په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورځپاڼې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو عمارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې
د ورسپانه په شکل باندې خبريږي.
کراس دي ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خبرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خبرېدل او د دې لپاره خبرونه کېدلې. لامدې عمله لاره بار دغه ورسپانه ته وتار کړي وکړه، ځکه چې دا سه یو خبرنيزه مطبوعاتي یا چاپي رسنې ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تحصیل لیدلی شي په علما اکاډمۍ کې دي دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدیځ زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه سه ویل کیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګ شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښه دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته دا رکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمن په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کمرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولتي خانه موږ خړوبېږو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی خبرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه ځانګړې شوې دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه، رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته او ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپل زه راغلم تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤول مدیر او د امتیاز د خاوند دخوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرزالعمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینې کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوال سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم د نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا دپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دا خو قلمانه که د ملي ګټو ته د موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو، د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمیر خبرونه ته اختار ورکول سوی دی اگه چی جدی هیواد گتی ننگویلی دی ده اغو نشرات موقتا زنده دلی دی یو شمیر خبرونه ته جزا ورکول سوی چی عذر وغالی ده تخطی متناسب جزا ورکول کیش
بله که پا آخر که دارت وایی چی یو لیکوال تا چی پکار دی ترسو دسی لیکنه وکی چی آغا ټولنه ته په ګټه اوسي ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
ستاسو مننه.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپاڼو لا تړن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی څه شته دي د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب مې را روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوی شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، یا داسې یو ځل کې مې سو، ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرې خولی وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرې خولی.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه، په سترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوي لالیه په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته خپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا، د دویم کتاب څنګه وا، او د دریم څنګه وا، یعنی هغه توپیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو، د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې شاعري کوله، نو هر څه به مې چې وویل هغه به مو ولیکل. اوس چې شاعري کوو، یو شعر چې ولیکو، وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره، ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولې وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو، بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر. زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم، زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود دی، څه ډول خیال کارولی شو. دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي؟ په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. نو دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم، ما ته معلومیږي چې په خو چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کوله یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زول کم ولی ورسته را د ښکارا شیجداش خیال خو تا په یو خواني شعر کې تکرار کړو په مستقیم او غیر مستقیم ډول نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي هغه خیال بیرته تنو باسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي خون نه راکوي نو یو ځل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کوشش کوم چې نوی خبره را پیدا کړم دی هغه تکرار په ځای واچوم
یو بل شعر کراته وایا
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ تا واوختي شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ تا واوختي وه د خکلا لونا څومره خکلي جنگ تا واوختي زما پر اتلو ټنډې د حسینو ګینځي ګینځي شوې زما پر اتلو ټنډې د حسینو ګینځي ګینځي شوې د هنداري ولې په یورپ کې زنګ تا واوختي او ته چې لاړې زه د خپل وجود کالته نن وتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختي راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختي نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختي
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم هغه ده چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي مثال جلان چې په کلي کې اوسي دا اوس چې په ښار کې اوسیږي چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې وسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې د کلیوالو تصویرونو پر وړیم د کلیوالې مینې پر وړیم د کلیوال محیط پر وړیم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي
رویا لیکواله نازو پسرلای ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکر یې وهه زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورهګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه آزادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تم ځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت را نه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو.
اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی، دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته وی ورځی پرمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده، دل ته ویر د مرګونو دي وحشت ده. هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سوځېدلې پاڼې پاڼې قرآنونه. شپیلې او اسرافیل کیسه وګده شو، د افغان خون نړیږي او سپیره شو. لوی خدای د اسمان در نسکور ک موږ منل ستار آزاد موږ په گور کا. پاک رب دا احسان را باندې وکا، پاک رب دا احسان را باندې وکا، یاد کانو خباران را باندې وکا. دا چې هر خوان دا مندام پراته یو، دا سخیو چې نابود شو بیخنه یو. دا چې هر خوان دا مندام پراته یو، دا سخیو نابود شو بیخی نیو. زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی، زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی. دخمن تکر بخرا باندی سورشی دخمن.
دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګورا څتېریږي، دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګورا څتېریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن. خدایا تا دې سرا وکړه چې یو نر دې را پرنخو. خدایا دا دې سرا وکړه چې یو نر دې را پرنخو. هر کمره کا چې تکیا شو لکه شګانا شړېږي، هر کمره کا چې تکیا شو لکه شګانا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه. په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمر وسلکو. نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. اس پہ حرکت چگیگی، اس پہ ہر جڑا خوریگی. اس پہ حرکت چگیگی، اس پہ ہر جڑا خوریگی. یو باتور ملت غرقیگی، یو مضبوط وطن نڑیگی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. دنیا کا
غمو بزل یو نړی د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړی د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړی د میړن یو د غروب په لوري درم می تاریخ لا پاڑول ویگی د غروب په لوري درم می دا تاریخ لا پاڑول ویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نړیږي.